ستړي مشي په افغانستان کې سهار لس بجې شوې. مو بخې په افغانستان کې سهار اته بجې شوې دي. ازادي رادیو په یوه بلې یو ساعت خبرونه کې مزنوري اسنوري هرکلی کوم. وبوري چې ناتو افغانستان څخه خپل ځواکونه لژرې استلو سره مخالفت وکړ. د افغانستان د حج او اوقافو سرپرست وزیر وای د ډېر جماعتونو لمنبره د دینی موضوع پر ځای سیاسي بحثونه کوي. پر دې او ځینې نور موضوعات په خبرونه کې په تفصیل راپورونه لرو. خو لمړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. افغان ځواکونه د کابل په موسوی ولسوالۍ کې د 12 وسلوالو طالبانو د وژلو ادعا کوي. د امریکا د ملي امنیت چارواکي وایي ایران او روسیې دواړو د امریکایي رای ورکوونکو په اړه معلومات ترلاسه کړي او هڅه کوي د نومبر په 3 د ولسمشري تر انتخاباتو مخکې پر عامه افکارو اغیز وکړي. د ارمنستان صدر اعظم خبرداری ورکړ د ناګورنه قرباغ مسله په لنډ راتلونکو کې له ډیپلوماتیک لارې حل نشي. افغان ځواکونه د کابل په موسوی ولسوالۍ کې د 12 وسلوالو طالبانو د وژلو ادعا کوي. د دفاع وزارت مرستیال وایي فواد امان ازادي راډیو ته وویل چې دغه وسلوال پروندي عملیاتو پر مهال وژل شول.
د طالبانو د ډلې غونډه کړې وه او غوښتل یې چې ترورستي بریدونه وکړي. خو د ملي اردو د وار له مخه برید په نتیجه کې 12 طالبان وژل شوي او ډېر مهمات یې د امنیتي او دفاعي ځواکونو لاسته لوېدلې دي.
طالبانو تر اوسه په دې اړه انسان دی ویلي. نن د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه پیلېږي. په دې غونډه کې به د نور موضوعاتو تر څنګ په افغانستان کې د ناتو پر پوځي حضور خبري وشي. په ناتو کې د امریکا د متحدو ایالاتونو سفیر انکی بیل هاجسن پروند د ناتو د غونډې په درشل کې وویل
چې له افغانستان سره ارتباط لري موږ له خپل متحدانو سره سلام مشوره کړې. دا تیر اونۍ په افغانستان کې زموږ د ځواکونو قماندان د ناتو ډیر سفیرانو ته زموږ د پخوانیو خبرو په اړه چې ځواکونه به کموو معلومات ورکړل.
په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د 18 هیوادونو شاوخوا 2000 سرتیر شته. په افغانستان کې د پاکستان سفارت د جلال آباد د پرونی خونړۍ پیښې په تړه ویلي دي. په کابل کې به د دوی سفارت او په جلال آباد، کندهار، هرات او مزار شریف کې به کنسلګری د ویزو د ورکړې لپاره پرانستی وي. د پاکستان سفارت په خبر پاڼه کې د جلال آباد د پیښې له قربانیانو سره غمشریکي هم کړې ده. په جلال آباد کې پرون د فوتبال په لوبغالي کې په زرګونو کسان د پاکستان د ویزو لپاره د نوملیکلو په خاطر راغون شوي وو چې د ګڼې ګوڼې له امله 12 مېرمنې مړې شوې او 8 مېرمنې او 2 نارینه ټپیان شول. د امریکا د ملي امنیت چارواکي وایي ایران او روسیې دواړو د امریکایي رای ورکوونکو په اړه معلومات ترلاسه کړي او هڅه کوي چې د نومبر په 3 د ولسمشري تر انتخاباتو مخکې پر عامه افکارو اغیز وکړي. د امریکا د استخباراتو د ملي ادارې مشر جان راتکلیف پرون په یو خبري کانفرنس کې ویل معلومات ترلاسه کړي چې ایران او دغه راز روسیې د یو شمېر رای ورکوونکو د نوملیکنې په اړه معلومات ترلاسه کړي. راتکلیف او د امریکا د پولیسو د تحقیقاتي فدرالي ادارې اف بی آی مشر کریس ایوري خبرلان ته ویل هر هغه بهرنی هیواد چې د امریکا پر انتخاباتو کې مداخله کوي متحدو ایالاتونو ته تاوان ورکړي. دوړو چارواکو د ایران او د روسیې له دې هڅو سره سره امریکایانو ته د انتخاباتو د پروسې په اړه ډاډ ورکړ. راتکلیف ویل ایران د جعلي ایمیلونو له لارې د رای ورکوونکو د بیرولو، د ټولنیزو ناکراریو د رامنځته کولو او ولسمشر ډونالد ترامپ ته د زیان رسولو هڅې کړي دي. راتکلیف ویل د امریکا استخباراتو د روسیې لخوا د ورته اقداماتو څه نه دي لیدلې، خو د هیواد یو شمېر رای ورکوونکو په اړه هغه څه چې په 2016 میلادي کال کې معلومات ترلاسه کړي وو معلومات ترلاسه کړي دي. د ارمنستان صدر اعظم خبرداری ورکړ چې د ناګورنه قرباغ مسله په لنډ راتلونکو کې له ډیپلوماتیک لارې حل نشي. نیکول پاشینیان د خبره پرونو وروسته تر دې خپل ملت د وینا په محل وکړه چې د آذربایجان ولسمشر الهام علیف په یو بیان کې وویل چې د ناګورنه قرباغ لنجې وازی له پوځي لارې هواریدلې شي. له نږدې یوې میاشتې راهیسې د دغو دوو هیوادونو ترمنځ پر ناګورنه قرباغ جګړه روانه ده چې پکې په سلګونو ملکیان او پوځیان وژل شوي دي. ناګورنه قرباغ د آذربایجان خاوره ده چې واکې د ارمني تبرو په لاس کې دی. ټاکل شوی ده چې د ارمنستان د بهرنیو چارو وزیر زهراب منا تکانین او د آذربایجان د بهرنیو چارو وزیر چهان بیراموف د جمعه پر از واشنگتن ته ولاړ چې او د امریکا د متحده ایالاتونو له بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو سره خبرې وکړي. تمه ده چې نن په روسیه کې یوه محکمه یان سیدوروف په مشروط ډول بند خوشی کړي. دا کس تیر کال د 2018 کال د سولیزو لاریونونو د تنظیمولو په تور په بند محکوم شو. د روسیې په مرکزي سیمه اولیانوفس کې د محکمې تر غونډې مخکې د بخښنې نړیوال سازمان پر چارواکو غږ کړی دی چې سیدوروف له شرطه پرته خوشی کړي او له دې ډول ظلمونو لاس واخلي. سیدوروف او د ملګری ولادیسلاو مورادوسوف تیر کال د ډلیزو اختشاشاتو په تور تر شپږ کاله په اوږده بند محکوم شول. بیا یې وروسته بند څلور کلونو ته راکم شو. سیدوروف چې کله د 2018 کال په نومبر کې ونیول شو 13 کلن وو او د ملګری مورداسوف 21 کلن وو. ټاکل شوی ده چې نن د هند کرکټ د غوره لیګ سیالیو په ترڅ کې راجستان رایل لوبډله له سن رایز حیدرآباد سره ولوبیږي. راجستان رایل تر اوسه پورې په جدول کې شپږم ځای لري او سن رایز حیدرآباد لوبډله چې یوه لوبه یې کمه کړې ده په اووم مقام کې ده. په سن رایز حیدرآباد کې د افغانستان دوه لوبغاړي راشد خان او محمد نبی لوبیږي. د هند کرکټ غوره لیګ لوبې د کورونا وایرس له امله په متحده عربي اماراتو کې د سپتمبر په 19 پیل شوې او د نومبر تر 10 به روان وي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کدا او ځین نور خبرونه غوړی بیا هم ولولې دي ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې پر راپورونو کې به واورې چې ناتو له افغانستان څخه د خپلو ځواکونو له ژر ایستلو سره مخالفت وکړ. د افغانستان د حج او اوقافو سرپرست وزیر وایي د ډیرو جماعتونو له منبره د دیني موضوع پر ځای سیاسي بحثونه کیږي.
د دې په ځای چې مسجد مو د غیر مسلمان د دعوت مرکز وګرځي، مسلمانانو ته د کفر خطاب کیږي.
د لویدیز نورستان د دریو ولسوالۍ نورګرام دواب او منډول اوسیدونکو شکایت کوي چې په تیرو 19 کلونو کې د بیا رغونې په برخه کې ورته هیڅ کار نه دی شوی.
زمون منډول ولسوالۍ کې هیڅ کار نه دی شوی، انکشاف نه دی شوی، معارف نشته، صحت کمزوري حالت کې دی، سرکونه نشته.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ د ډیپلوماټیکو هڅو سربیره د ارمنستان او آذربایجان مشران ویلي چې د نګورن قرباخ پر سر لانجل په وزي لارې هواریدلای شي. خبرونه په دوهمه نیمه کې
دغه ډوډۍ یا دغه شان خوړز دلته پخې کې دا یو سړی کوي چې دلته غوخه وخی خپل پکور کې پخې کې ولې دس یو ساحه غوړی سالته د منګ او تاسو د ذهن آراموي.
د رستورانتونو په اړه غوړې نور معلومات تر لاسه کړي. د جون پشي بو کې اونې خبرونه ته غوښ چې خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو لبل خبرونه اساسي بشري حقوقو سره یو ځای درته خبرو. مننه چې ازادي رادیو او ری په افغانستان کې سهار 8 بجې او 8 دقیقې شوې. خبرونه پاتې برخه بیا هم زنور یاسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. ناتو له افغانستان څخه خپل ځواکونه له ژر ایستلو سره مخالفت وکړ. د دې تړون سرمنشي یان ستولتنبرګ وویل شرایط باید سم شي، شخړې کمې شي، اوربند ته لاره هواره شي، له القاعده سره طالبان اړیکې قطع کړي، بیا به ناتو خپل ځواکونه باسي. د ناتو سرمنشي دا هم وویل چې ناتو تر 2023 میلادي کال پورې د افغان ځواکونو ملاتړ ته ژمنه ده، خو طالبان وایي چې ناتو ځواکونه باید له امریکایي پوځیانو سره یو ځای له افغانستان ووزي. احمد شیبری نور جزئیات اوروي.
د ناتو عمومي منشي له افغانستانه په اوسنیو شرایطو کې چې شخړې زیاتې دي، د ناتو ځواکونو د ژر وتلو احتمال رد کړ. د ناتو سرمنشي په بروکسل کې د چهارشنبې پورې خبريالانو ته وویل
All NATO allies. د ناتو ټول متحدینو پریکړه کړې او په زلونو یې ټینګار کړی چې په افغانستان کې مو حضور په شرایطو پورې تړلی دی. موږ د سولې د پروسې د یوې برخې په توګه خپل حضور کم کړی، خو په افغانستان کې به د ځواکونو د شمیر لا کمی ده. د دې هېواد د وضعیت د څېړلو پر اساس وشي او هغه هم په دې شرط چې آیا طالبان له متحدو ایالاتونو سره شوې موافقې ته ژمن دي او که نه.
ناتو له 2003 کال را په دې خوا په افغانستان کې د تروریزم ضد ائتلاف مشري کوي. وسته غوښتنه ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې د ناتو شاوخوا 2000 سرتیری په افغانستان کې شته چې افغان ځواکونو ته سلام مشوره ورکوي، روزي او ملاتړ کوي. د ناتو سرمنشي وویل چې طالبان باید له القاعده سره خپل اړیکې قطع کړي او د فبروري په 9 چې امریکا سره دوی کوم تړون کړی دی د بهرنیو ځواکونو مشروط وتلو ته لاره هواره شوې ده. خو د طالبانو د قطر د دفتر ویاند محمد نعیم ازادي راډیو ته وویل هیله من یو چې د ناټو ځواکونه له امریکایانو سره یو ځای له افغانستانه ووزي.
امریکایا با نمایندگی از همه قوت های خارجی که در افغانستان است با
امریکایان په افغانستان کې د ټولو بهرنۍ ځواکونو په استازي توب له مور سره کښیناستل او له مور سره ژمنه وکړه. دوی په افغانستان کې د ټولو بهرنۍ ځواکونو په استازي توب دغه موافقه له مور سره لاسلیک کړې ده.
تم ده چې په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې نن او سبا د نور موضوعاتو ترڅنګ په افغانستان کې د ناټو په مشي د غوښتنې تر پر ماموریت خبري وشي. شاغل سولتنبرګ پرون وویل چې ناټو د افغانستان اوږدمهاله امنیت ته ژمنه ده او دغه تیر اونۍ ناټو او شریکانو یې خپله ژمنه بیا نوې کړه چې تر 2024 به د افغان ځواکونو ملاتړ کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د حج او اوقافو سرپرست وزیر وای د ډیرو جماعتونو له منبره د دینی موضوع پر ځای سیاسي بحثونه کوي. محمد قاسم حلیمی له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل د حج او اوقافو وزارت د ډیرو جماعتونو پر خطیبانو ان کنټرول نه لري. په عین حال کې یو شمیر دینی عالمان بیا وایي اوس مهال باید له جماعتونو د کرکې پر ځای د سولې غږ پورته شي. نور حال د ازادي راډیو د خبریال دیوان اذر پر رپورټ کې اوري.
د افغانستان حج او اوقاف وزارت سرپرست وایي د هیواد په ګڼ شمیر جماعتونو کې د علماو لخوا د دینی ارشاداتو په پرتله د سیاسي موضوعاتو شننه کیږي. محمد قاسم عالمی له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویلي لوړ شمیر دینی علما له منبره پر مسلمانانو د کفر ټاپې لګوي او شته نظام تخریبوي.
په ډېر جرأت باندې به دا ووایم او دا جرأت به وکړم تاسو به نه راته وکړي چې د موږ له مسجد نه په مسلمان باندې د کفر ټاپې لګول کیږي. د دې په جېش مسجد مو د غیر مسلمان د دعوت مرکز وګرځي مسلمانانو ته د کفر خطاب کیږي. عالم مو د دې په جېش خلکو ته دینی ارشادات کوي ټول روس په سیاست کې لګیا ده. زنه سیاست له دین نه جدا ده، اما مسجد کې خلک د دینی ارشادات لري پرځي هغه باید دینی ارشادات توکي.
خغله حلیمی زیاتوی پر جماعتونو د حج او اوقاف وزارت سار نه لري. یو شمیر افغان دینی علما هم مني چې یو شمیر جامع جماعتونو کې د شخصي عقدو یا د پوهې نه درلودو عمله دینی عالمان د نظام یا شخص ضد سرګندونی کوي. کابل کې د خالد بن ولید جامع جماعت خطیب مولوی شمس الرحمن ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي علما باید د ټولنې ښه کېدو په مخه د دینی ارشاداتو څخه ګټه پورته کړي، نه دا چې د افغانستان پر اوسني نظام د کفر نوم پوري کړي.
ځینې علما او خطبا د نظام په مقابل کې عقده من شوي دي، یعنی دلته نظام هم ملامت دی، یا د دوی کار چیرته صحیح نه دي شوی، یا د دوی په لباس باندې استهزاء شوی دی، یا دوی د نظام او امنیت له خوانه تهدید شوی دي. ولهذا دوی به د نظام په مقابل کې عمومي خبرې کوي چې زه دا کار یعنی تاییدوم نه، ځکه چې نظام کې ټول نظام خو دغه ګناوی نه وی کړی او شخص به کړی وي، نو د یو کس یا یو ادارې پر سر باید ټول نظام ملامت نه کړو.
خغلی رحمان وایي اوس مهال افغانان سولې ته اړتیا لري او علما باید دې برخه کې خپل ونډه ترسره کړي. که څه هم د افغانستان حج او اوقاف وزارت په افغانستان کې د جماعتونو د کرش میر په اړه معلومات نه ورکوي، خو جمهور رئیس اشرف غنی د چهارشنبې په ورځ ولسی جرګې ته د نوماند وزیرانو معرفي غونډه کې ویلي چې راتلونکو 13 میاشتو کې به ټول هیواد کې 300 جامع جماعتونه جوړ شي.
یو شی ټول ملت ته ورپک وته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوال ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی مونږ دې ته وحسه.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بشی باید دوی اتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو. نن د ازادۍ په څپو کې خبرونه کې به هم د افغانستان د سولې پر روانو هڅو خبرې کوو. په تیر بیا له دې اړخه چې طالبان ویلي چې دوی بدل شوي او د پخوانی د واکمنۍ هغه تجربې به تکرار نشي، د 1998 او 2000 کال د واکمنۍ تجربې. دغه راز طالبان ویلي چې دا ځل به د افغانستان وګړو ته ډیر حقونه ورکړي. هغه مهال د طالبانو په واکمنۍ کې د افغانستان د وګړو ډیر اساسي حقونه تر پښو لاندې شوي وو. په تېره بیا نجونې له زده کړو بې برخې وي او ښځو هم نشو کولی چې کار وکړي. تاسو څه فکر کوئ چې طالبان په رښتیا هم دا ځل بدل شوي دي؟ په دې اړه کولی شئ چې خپل نظر را سره شریک کړئ او هم که پوښتنه لرئ له مسؤولو چارواکو چې دې خبرونې ته رابولو له هغوی مطرح کولی شئ. ازادي راډیو اوري هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو خبرونې کوو. په افغانستان کې د سهار 8 بجې او 14 دقیقې کیدونکې دي. او اوس به هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه وکړو. اسمت ساروان د یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستی دي.
ګڼول ویډیوز ورسپانو د افغانستان د پرون ورځې په دوه خنړیو پیښو لیکل خبرې کړې دي. نیویارک ټایمز د هغو زرګونو افغانانو د عکس ترڅنګ چې پاسپورټونه یې د ویزې د ترلاسه کولو لپاره پورته نیولي، لیکلي چې دوی په جلال آباد کې په لوبغالي کې د دې لپاره راټول شوي وو چې د پاکستان ویزه واخلي. ورسپانو وایي چې اکثر افغانانو د دې لپاره د ویزې غوښتنه کوله چې د درملنې لپاره پاکستان ته لاړ شي. په دې پیښه کې تر 12 ډیر شزي ووشل شوې. واشنگتن پوسټ، میل او ګڼ نور ورځپاڼو هم د جلال آباد پر پیښه لیکنې خبرې کړې او د ننګرهار ځینو چارواکو ورته ویلي چې په دې ګڼه ګوڼه کې شایي 50 تنه مړه شوي وي. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې پر اساس په جلال آباد کې د پاکستان کنسولګری د ورځې د زر تنو د ویزو کار خلاصوي، خو په لوبغالي کې نږدې 10,000 تنه راټول شوي وو. په جلال آباد کې د پاکستان کنسولګری چې د افغانستان د څلورو له 8 میاشتې ځنډ وروسته د ویزو ورکړه پیل کړې ده. ډیفنس پوسټ ورسپانې بیا د تخار پیښې ته پام اړولی دی. ورسپانې د تخار د چارواکو په قول ویلي چې امنیتي ځواکونه په بهارک ولسوالۍ کې په ګزمه وتلي وو چې طالبانو له یوه کوره پرې ناببره برید وکړ او تر دېرش ډیر امنیتي ځواکونه یې ووژل. دې برید او په وروستیو کې د هلمند ولایت پر مرکز د طالبانو پراخو حملو وښوده چې د سولې د خبرو له پیل سره سره تشدد کم شوی نه دی. ډیرو افغانانو هیله لرله چې د امریکا او طالبانو له موافقې وروسته به طالبان تاوتریخوالی کم کړي. په قطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو له خبرو وروسته دا هیله نور هم ډیره شوه، خو عملا د افغانانو دا هیله نه ده پوره شوې. د تاوتریخوالی د زیاتېدو په اړه ډیجیټل جورنال انټرنیټي خبرونې په یو لیکنه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ پر خپلې موافقې د درېدو پر سر بیا ځلي خبرو ته اشاره کړې ده. د دې ورځپاڼې له لیکنې سره سم د طالبانو له لوري په هلمند کې د پراخې جګړې له پیلولو وروسته امریکایي الوتکو له یوې اوږدې مودې وروسته پر طالبانو بمباري وکړه. طالبانو په جګړه کې د امریکایي الوتکو ګډون د موافقې سرغړونه وبلله او امریکا هم د طالبانو بریدونه د موافقې خلاف وبلل. د دې نشې پر اساس له طالبانو سره د افغانستان لپاره د امریکا د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد او د امریکایي ځواکونو د قومندان جنرال سکاټ میلر په خبرو کې موافقه وشوه چې طالبان به حمله دروي او امریکایي پوز به پرې بمباري نکوي.
ازادي رادیو اوریده لویدیز نورستان د دریو ولسوالیو نورګرام، دواب او منډول اوسیدونکو شکایت کوي چې په تیرو 19 کلونو کې نه ولایتي ادارې او نه هم په کابل کې حکومت دوی ته کار کړی او دوی له پامه غورځول شوی. د یو شمېر اوسیدونکو ازادي رادیو ته ویل د آبادۍ او بیا رغونې له چارو بې برخې پاتې شوی. د ازادي رادیو سیمه ایز خبریال روح الله انوري نور حال راکوي.
د نورستان نورګرام دواب او منډول ولسوالۍ وسیدونکو وی تیر 19 کال چې د هیواد اکثر لري پرتی سیمې ولسوالۍ د ولایتونو مرکزونو سره د نوو سرکونو په جوړولو نخلول شوی، خونځې ته ودانی جوړی شوی او پکې د آبادی او بیرغونی ډیر کارونه تر سره شوی. د دوی په خبره چې ورسره د خلکو ستونزې تر یو حد هواري شوې دي، خو د غربي نورستان یاد درې ولسوالۍ لا هم مرکز پارون سره ندی وصل شوی او پارون ته تګي د ساعتونو پزای ورزی غواړي. د منډول ولسوالۍ وسیدونکو فیض الله:
زمنګ منډول ولسوالۍ کې هیڅ کار نه دی شوی، انکشاف نه دی شوی، معرف نشته، صحت کمزوري حالت کې دی، سرکونه نشته. د مرکزی حکومت څخه د خواهش کوو چې زمنګ غربي نورستان ته خاص پاملرنه وکړي.
د لویدیز نورستان وسیدونکو وای ولایتي اداره ورته د پردیو پستر ګوري او د ستونزو هواري ته پام نه کوي. د نورګرام ولسوالۍ وسیدونکو عبدالصبور کریمی:
تیرو شلو کلونو کې غربي نورستان سره د مېری مور سلوک شوی، هیڅ انکشافي کارونه نه دي سرته رسیدلي، سرکونه نشته، معرف ویجال دی، صحت په دغه بد حالت باندې دی. درجات د ولسوالیو سره او ولسوالۍ د مرکز پارون سره نه دي نښتي. کوم ځای کې سره کم دی نو هغه د مرکز سره لوبې کول دي.
د دوی په خبره چې د سرکونو او نورو اسانتیاو نشتوالي په وجه روغ او ناروغ کسان د ګڼو ستونزو سره مخ دي. د موټرو کرایي زیاته ده، د خوراکي او نورو موادو نرخونه هغو ځایونو چې سرکونه جوړ دي څو برابره لوړ دي. د نورستان چارواکي بیوای په ولایت کې د آبادۍ او بیا رغونی برخه کې ستونزې شته، خو دوی هیڅ ولسوالۍ سره توپیریز چلند نه دی کړی. د نورستان مرستیال والی محمد هاشم فیضی:
څلور لاټونه سرک د دواب ولسوالۍ نه تر منډوله پورې قرارداد سوی ده، کار تقریبا تر نشپتې او یا سلنه پورې مختم تللی. هغه د غربي ولسوالۍ او د مرکز ترمنځ کوم لاره سه په نظر کې نیول سوی ده، هغه اته نوي سلنه کار تکمیل ده، سه عبارت د کوردر تیتین سرک دی.
د مرستیال والی په خبره چې د تیتین او کوردر سرک بشپړېدو سره به لویدیز نورستان او مرکز پارون ته د خلکو لاره لورزو دوه ساعتو ته را لنډه شي، او همداراز څوک چې له پارون څخه کابل او جلال آباد ته ځي د هغوی مزل به هم درې ساعته را کم شي. نورستان د هیواد په شمال ختیځ کې غرنی او لرې پروت ولایت دی چې د مرکز پارون په ګډون اته اداري واحدونه لري چې یوازې واما ولسوالۍ د سرک له لارې پارون سره نښلول شوي، او پاتې نور ټولې یې د سرکونو د نشتون له امله له ولایت جلا پرتې دي. خلک په ډېرو اوږدو او له ستونزو په ډکو لارو پارون ته ځانونه رسوي.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسولین وایي
په خوست کې میشتي،
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسولین وایي
په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
او سمي ونړي والا موضوع د ارمنستان او آذربایجان ترمن د ناګورن قرباخ پر سیمې لنجدې وی میاشت رئیس د جګړې بل شوی اور په تاودې دورې د ډیپلوماټیکو هڅو سربیره د دوړو هیوادونو مشرانو ویل دي چې دا لنجبل پوزي لارې هواریدل شي. تفصیل احمد شبر پر رپورټ کې:
د ارمنستان صفی اعظم وایي د اوس لپاره له آذربایجان سره د ناګورن قرباخ د مسلې هیڅ ډیپلوماټیک حل لار نه ویني. نیکول پاشینیان خپل ولست په وینا کې چې د فیسبوک لارې د چهارشنبې پرسخ پر اشوه زیاته کړه چې موږ باید پوه شو چې د ناګورنو قرباغ مسأله اوس او په اوږدمهاله واټن کې نشي کېدای چې له ډیپلوماتیکې لارې حل شي.
موږ باید تر هغه وخته پورې جګړه وکړو چې د منلو وړ یوه ډیپلوماتیک حل لاره پیدا شي.
پاشینیان دا خبرې وروسته تر دې وکړې چې د آذربایجان ولسمشر الهام علیف په یو بیان کې وویل چې دا مسله یوازې له پوځي لارې هوارېدلی شي. په تیرې نږدې یوې میاشتې کې چې د ناګورنو قرباخ پر سر د آذربایجان او ارمنستان جګړه پیل شوې ده، د سلګونو کسانو د وژلو راپورونه خپره شوي دي. ناګورنو قرباخ د آذربایجان د خاورې برخه ده، خو د ایروان ملاتړي ارمنیان له 1994 کال را وروسته هلته واکمنان دي. روسیو سرګندونو ته په پام سره د دې ستونزې د حل لپاره د ډیپلوماتیکو فشارونو زیاتېدو ته اړتیا لیدل کېږي. د ارمنستان ولسمشر ارمن سرکیزیان بروکسل ته تللی دی څو د ناټو او اروپایي ټولنې له چارواکو سره د ناګورنو قرباغ د روسیو تحولاتو په اړه سلا مشورې وکړي. بل لور ته د ارمنستان او آذربایجان د بهرنیو چارو وزیران روسیې ته تللي چې د ماسکو په منځګړیتوب د خبرو بل دور پیل کړي. تاکل شوی ده چې د آذربایجان او ارمنستان د بهرنیو چارو وزیران د جمعې په ورځ د امریکا د متحده ایالاتونو له بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو سره په واشنگتن کې وګوري. د آذربایجان پوځ په روسیو کلونو کې له ترکیې وسلې اخیستې او پیاوړی شوی. دغو ځواکونو په تازه جګړو کې یو شمېر سیمې هم لاندې کړې دي. خو د ناګورنو قرباخ چارواکي وایي چې توانېدلی دي چې د آذربایجان د بریدونو مخه ونیسي.
آزادی رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
الفابت ایکس چې په ګوګل پورې تړلې کمپنۍ ده چې کوي چې د کرنې په برخه کې د میلیونونو کروندګرو ستونزې کمې کړي. د کمپنۍ یو روبوټ جوړ کړی چې له کروندګرو سره د کرنیزو توکو د آفتونو په مخنیوي او ګڼو نورو برخو کې مرسته کوي. اسمت سروان ته بخښ شو.
الفابت ایکس کمپنۍ چې له 2013 میلادي کال راهیسې د کرنې د کیفیت د لوړولو لپاره له مصنوعي ذهانت څخه د کار اخیستلو هلې ځلې پیل کړې وې، بل اخره یو روبوټ جوړ کړ. الفابت ایکس د سه شنبه په ورځ اعلان وکړ چې د کرنې لپاره یو ځیرک روبوټ جوړ کړی دی. په دې روبوټ کې راز راز سافټویرونه او نور وسایل نصب دي چې د مصنوعي ذهانت یو شان کولو، چاپیریال پیژندنی او په نورو برخو کې زیاتې وړتیاوې لري. په روبوټ کې ډول ډول سینسورونه هم نصب دي. د الفابت لوري دا جوړ شوی روبوټ په لمریزه انرژي کار کوي. په کاروندو کې د تیریدو په محل هر کرل شوی بوټی څاري چې وده یې څنګه ده او آیا ناروغي یا آفت خوب نه لري. دا کار په روبوټ کې د نصب شویو سینسورونو او کمرو په مرسته کیږي. دا څلور ټایره روبوټ د خپلو پریکړو او څیړنو د دقت لپاره د سپوږمکۍ له معلوماتو، د هوا له وړاندوینې، د خاورې په اړه له راټولو شویو معلوماتو او مصنوعي ذهانت څخه کار اخلي. دا روبوټ کاروانګرو ته د کرنې د اصولو او د ښه حاصل د اخیستلو چلونه هم شي. د الفابت روبوټ په کاروندو کې د واهم پاشلې شي.
ستاسو له پیغامونو
زه حاجی شیراسان د کونړ ولایت غازی آباد ولسوالۍ نه خبرې کوم. دا چې په غازی آباد ولسوالۍ کې یو روغتون او یو کلینیک لري او نفوس یې تقریبا د 1.5 دی. ډاکټران شپه او ورځ وظیفه یې راکوي، مګر په روغتون او کلینیک کې دوا نشته. هیله ده چې زمونږ دا آواز ولپلو چارواکو ته ورسوئ چې زمونږ دا مشکل حل کړي. وسلام.
مهربان بادشاہ ما دمنده ولایت د نادالی ولسوالۍ وسیدونه کرامه واړم چې د نادالی حال سره شریکم چې د نادالی حال وس پیلند زغملو نه دی او دلته د شبکو د عمل څخه موږ ډیر پټنګ یو چې شبکې مو کار نه کوي او موږ خپل د خپلوانو خپل د دوستانو معلومات نه لرو چې هغه د جنگ او جګړې په سیمه کې اوسېږي او واړو چې د شبکې ژر تر ژره د افغانستان شبکې برته په نادالی ولسوالۍ کې او په ځینو نورو ولسوالۍ کې په حالت
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دا ستاسو څو پیغامونه چې د ازادي رادیو په غږ سپټون کې ماشين کې مو پریخي وو او دا هم ستاسو څو پیغامونه چې ازادي رادیو ته مو د افغان بسمت سواتل شمیرې لري راسته ولی عبد الواحد مدقق کندهار لیک د سولې د خبرو میاشتې د شخو نتیجې نه ده معلوم، جنگونه نور هم زیات شوی. عبد العزيز غالب له هلمند لیکي د افغانستان مشران ته زموږ پیغام داده چې ولس د جګړې قربانیان دي، ګناه یې څه ده. قاري سیف الاسلام د ګرمسیر ولسوالۍ څخه لیکي امنیتي او دفاعي ځواکونو ته اکمالات په خپل وخت نه کول ملي خیانت دی. له دفاع وزیر غوښتنه کوو چې خپلې وظیفې ته صادق واوسي. او د خبرونه په دوهمه نیمه کې به
دغه ډوډۍ یا دغه شان خوړه چې دلته پخې دا یو سړی کوي چې دلته غوښه وخې خپل په کور کې پخه کی ول داس یو ساحه غواړي چې هلته د منګ او تاسو د ذهن آراموي
د ژوند په شیبو اونی زه خبرونه کې د رستورانتونو په باب نور معلومات ترلاسه کړی دي. ازادي راډیو له بلې خبرونه اساسي بشري حقوقو سره یو ځای د تخبرو خو په افغانستان کې د سهار تنې مې بجې شو یو ځل بیا پام وکړی دي د ساده مهمو خبرونو سره لیکونو ته. افغان ځواکونه د کابل په موسوی ولسوالۍ کې د دولسو وسلوالو طالبانو د وژلو ادعا کوي. نن د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه پیلېږي. په دې غونډه کې به د نورو موضوعاتو ترڅنګ په افغانستان کې د ناتو پر پوځي حضور خبرې وشي. په افغانستان کې د پاکستان سفارت د جلال آباد پرونی خونړۍ پیښې په تړاو ویلي. په کابل کې به د دوی سفارت او جلال آباد، کندهار، هرات او مزار شریف کې به کنسلګری د ویزو د ورکړې لپاره پرانستې وي. د امریکا د ملي امنیت چارواکي وای ایران او روسیه دواړو د امریکایي رای ورکونکو په اړه معلومات ترلاسه کړي او هڅه کوي چې د نومبر په 3مه د ولسمشري تر انتخاباتو مخکې پر عامه افکارو اغیز وکړي. د ارمنستان صدر اعظم خبرداري ورکړل چې د ناګورنا قرباغ مسله به په لند راتلونکي کې له ډیپلوماتیک لارې حل نشي. نیکول پاشینیان دا خبره پرون وروسته تر دې خپل ملت د وینا په محل وکړه چې د آذربایجان ولسمشر الهام علیف په یو بیان کې وویل چې د ناګورنا قرباغ لانجه یوازې له پوځي لارې هواریدلی شي. تمد چنن په روسیه کې یو محکمه یان سیدوروف په مشروط ډول بند خوشی کړی. دا کس تیر کال د 2018 کال د سولې زولارینونو د تنظیمولو په تور په بند محکوم شوی او ټاکل شوی چې نن د هند کرکټ د غوره لیگ سیالیو په ترڅ کې راجستان رایل لوبډله له سن رایز حیدرآباد سره ولوبیږي. راجستان رایل تر اوسه پورې په جدول کې شپږم ځای لري او سن رایز حیدرآباد لوبډله چې یو لوبه کم کړې ده په اووم مقام کې ده. د دې یو نورو خبرونو تفصیل کولای شي چې د ازادي رادیو په وی پاڼه کې ولولې. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کم. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له وو بجو د ماخام تر وو بجو پورې په ټوله افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 په صافه وازی اوریدلی شي. نور راپورونو او مطالبو ته وخت نه لرو خو د ازادي راډیو دوه اونیز خبرونه خبرېدو ته چمتو دي. لومړی پام وکړئ د اساسي بشري حقوقو اونیز خبرونه ده.
اساسي او بشري حقوق.
ادرن دوستانو سلامونه میومنه، زه مریم توخیمه او د دې ونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تاسو ته وړاندې کوم. په نننۍ خبرونه کې په دې موضوع بحث کوو چې په دې وروستیو کې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک میسون لخوا یو څیړنه د متهم او خزو د عدلي او طبي معایناتو په اړه سرته رسیدلې ده. دا چې دا معاینات څه هدف لري او په څومره خزو باندې دغه معاینات سرته رسیدلې دي، پایلې څه دي او قوانین په دې برخه کې څه وي، په دې موضوع بحث کوو. په بحث کې را سره عبدالواحد سیرت د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک میسون د کابل صحافي دفتر د څېړنې او ارزونې څانګې مشر ده. مننه کوم سیرت صاحب کور ودان. لمړی پوښتنه به مطرح کړو چې د افغانستان د بشري حقوقو کمیسون د خوانه کوم تحقیق سرته رسیدلی ده؟ البته د خزو د عدلي او طبي معاینات په اړه دلته څومره خزي حاضر وي، البته یعنی په څومره خزو باندې دغه معاینات سرته رسیدلی دي؟
د لمړي سر کې تاسو ته ستاسو محترم ادارې ته او ټولو درنو معزز اوریدونکو ته خپل سلام وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. مخکې دینه تاسو سوال ته ځواب جواب ورکوم. یو لنډه مقدمه غواړم ولرم دغه د رابطه په د معایناتو. دویمه فقره د در شپږ دېرسم د کود جزا په دې کې ذکر دی کچیر وای د جنسي تیری په جرم کې د حد جزا د تطبیق شرایط موجود نسی یا د شبهه په علت او یا له نورو سببونو سره په یو حد ساقط شي، مرتکب د دې فصل له حکومت سره سم مجازات کیږي. او په دې کې شرعي هم چون دا یو حد دی، په حد په قسمت د جزا کې چې هغه شرایط د حدود په شریعت اسلامي کې څرګند دي چې هغه متحقق نسی د تعذیری مجازات له خاطر قانون پوهانو څه حدود او څه قوانین وضع کړي دي. د کمیسیون دغه دویم تحقیق د څېړنه کړې ده په دې رابطه پس د خواستن کود جزانه. په دې کې تقریبا 99 کسانو سره، البته هغه کسان چې یو غوی په بنخونو کې ساتل سوی دی یا پا دقا جزاگانو بانده محکوم سوی دی، نو ده خلقو سره دوی لند خپل چڑن او مصاحبه کړي.
دغه معاینات چې البته سره رسول شوی دی، یعنی عدلی طبي معاینات د خزو، دا قوانین په دې برخه کې څه وایي؟
دویمه فقره د تلور شپږ سو څلوېښتې ماده هم دغه ممنوعیت راوړی دی کنه په جزا کې، لکه چې تفصیل مو مخکې ورکړي، چې مخکې به هر پولیس یعنی عدلی یا امنی ارګانونو یا زنانه به یو تهمت باندې عاجل به لګل ته بیا دې دغه معاینات تر سره شي، معاینه وګوري ولو که هغه دغه عمل من انجام کړی نو لږه نتیجه منفی راوځي، نو دوی په هغه باندې جزا تطبیق کوله. په دې باندې دغه مزنون بیچاره ته صدر روحي صدمه رسیدله، رواني تکلیف ورته وکړي. خدای پاکه زما نفس او ستا علم په دې باندې دواړه سره پوهي چې ما دغه عمل نه دی کړی، ولې دا چې زما نتیجه منفی راغلې، البته اسباب او علت د زایل دود د زنانه و د مشکلات ده خو په نور طرقو باندې کېدای شي. نو دا ښځه بیچاره په خپل وجدان کې به ویل چې ما خو د عمل نه دی کړی، ولې هلته ته بهعدي بویل چې دا منفي نتیجه ده. نو په دې به چې کله حکم وسو، دی به په محابسو کې زجر روحي سه، ډېر خلک پر رواني تکلیف باندې روان مبتلا سي وه، د دې حیثیت د کورنۍ حیثیت به تمام سو، خراب وسو په جامعه کې. نو قانون ګزار چې خپل د خطا و تکل متوجه سو، نو دغه قانون وازه که چه ترغو پر خپل خزه حاضر نسی دی معنی تا، او یا جرم واقع سو وی فرزنوی چه ترغو محکمه تا ثبوت وی، نو دلتا محکمه کواسی دی خپل دی اثبات دی دلائل و لخاطر ازن دی محکمه ضرور دی چه باید دلار دی. نو پا دغه اساس بانده ووز قلط سو وی دی، ولی بیا هم جرم مخفی پاتی نسی، او دی اخفا پا صورت که دا جرم تکسیف نسی پا جامعه که، نو دیدی مخنوی لازم پر دغا طرق لازم دیدی، یا خو محکمه پا دی باندی پوسی چی واقعا ده فرزن ده جرم یا واقع سو، یا مونگ چنگ دی مداره کتا ورسی کنو، یا دی محکمه ازن پا دی که پکار دی، او یا دی خپل خج رضایت پا دی که پکار دی، دوی تبعیدی تمعرفی سی او دی تبعیدی نتیجه بیاراوزی. نو ده قانونگزار آغا دیر دی خج حق و ناق لگل تبعیدی تا پا دی باندی جلوگری وست ولا، او فرضن که څوک په دې عمل باندې اغوشته سي هغه به خپله جزا ویني، او هیڅ کله الله تعالی یو ګناهګار نه پرېږدي، ځکه قرآن کریم وایي فأمهلهم، تاسو دوی ته مهلت ورکئ، او د مهلت نه وروسته بیا خدای پاک د ګناهګار یا سزاکار په یو طریقه نه په یو طریقه رنج، لکه اوس موږ کوای سو چې د جرم ارتکاب څنګه پیدا کړو، څوک چې مظنون سي اوله کې باید دا بایومیټریک سي، چې کله ور بل ورته کېږي نو دا بس بیا د دې ښځې یا د دې نر دا عمل دی، دا شغل دی، نو په هغه اساس باندې دا جرم هم کاش پیدا کړي، او بل ورته بیا ثابتېږي چې ته خو مخکې مې راغلی وې دغسې په دې ګناه باندې، یا نر یا ښځه، نو اوس ما بل ورې خوشي سې دا ورې دا د تیږې سې ستا مخکې به میټک په دې باندې سوی وه. دغه هغه تدابیر دي احتیاطي چې قانونګزار په دې موضوعاتو کې چې د فسادو د ناروا جلوګیري وسي خپل قانون یې وضع کړی دی.
سیرت صاحب، د دغه تحقیق هدف د ښځو د عدلي طبي معاینات په اړه څه دی؟ څه هدف لري دا تحقیق؟
د دې هدف دغه و چې کله دغه کود جزا نافذ و، آیا دغه قانون رعایت کیږي په زنانه و که او که نه رعایت کیږي. هدف دې تحقیق دا و، لکه مخکې چې ما اشاره په اول کې وکړله، مخکې به هر عدلي او امنیتي ارګانونو چې یو څوک په دې ګمان ونیول ته بیا ته به لېږله سره، بیا پاسې قانون ورځو دا قانون کېښود. هدف دې سو چې باید یو څوک چې هغه کېږي په دې ګمان نیول کېږي، نو په دې کې د دې ښځې خپله رضایت او یا د صلاح محکمې حکم پکې شر دی، ترغو پر دی حق و ناق نجلوگیری وسی. هدف دی دی سیلن دی دی کود جزا دی تنفیز نوروستا کمیسون دا تحقیق پلا روا شو چې آیا دا رعایت کی کنه، که دی دی هدف دا غشای و دی دی تحقیق
احمانه نکو. خزو دی عدلی و طبی معایناتو پایل با طولین تصوی،
نو دا غشت قانون ما مشیول سی دا قانون کی خود لسو، البته دویم فقره دی شپکس و شپک دیسته مادی پاساس کله مو خوب یو شریعت لرو چې مسلمان ټولن آل تا حدود و قصاص دی، او په قانون د کود جزا او مخکینی قانون کې دا شی وسی کله حدود او قصاص دغه کې هغه شریعت تسپار، ولی مونږ تعزیرا بعد د دې جرایم څخه مخنیوي وکړو. البته قانون د جزا چونول نافذ د جامع او د ټولنې د مجبوریتونو هغه تکافو نه و. بالاخره په تجربو سره دلته چې کوم محاکمو سره تجارب حاصل شول، سرندولانو سره دا تجربه حاصل شول او له نورو نړۍ نه بالاخره هغه څه راټول کړل چې اوس تقریبا دغه قانون یو جوابګو دی. دا قانون د دې له خاطر وضع سو چې مخکې ویل چې بعضې کورنۍ به په ناحقه به ونیو هغه به چې ولېږل ولای عمل زنا را انجام پایله به دغه انشاءالله ډېرې کورنۍ به د دې ستونزو سره لاس په ګرېوان وي او ډېر خلک چې په دې ګمان باندې نیول کېږي هغه به د دې زن و ګمان سره انشاءالله مصون پاتې کېږي په دې کې روحي تکلیف به ورته نه وي او هغه چا چې فرضاً داسې عمل انجام کړي هغه خپل او وجدان کې هر څه په وجدان پورې تعلق لري خورې وجدان چې هغه عمل تا نه یې کړی بیرون تا باندې ظلم کېږي ستا هغه احساسات داخلی په دې باندې پرېږدي چې خدای ما خو دا عمل نه دی انجام کړی په ما نه هغه تومات بسو نو که چېرته عوام عمل یې کړي هغه ته هغه روحي تسکین پیدا کړي نو دا پایلې د دې دا دي چې جامع ته به یو تسکین پیدا شي پس د رضایت یا خپل شخص او د صلا د محکمې نه که دا عمل کېږي نو په دې کې به انشاءالله تکلیف نه به دی ښځې ته وي نه به کورنۍ ته وي نه به ټولنې ته وي.
مننه کوم. د افغانستان د بشري حقوقو کمیسیون په دې برخه کې څه وړاندیزونه لري؟
وړاندیزونه خپل همیشه وړاندې کړي چې په دغه قوانین باید رعایت شي. 43 ماده صحیح باید په جامعه کې تطبیق شي، په ټولنه کې د عملی بڼه خپل ولري. کم فرضاً موږ داسې په شکایتو کې پیدا کړو چې یاره یو ښځه ووایه چې زه بدون د رضا د مانه او یا د محکمې د حکم نه پرته زه تبعدل ته ولېږلم او داسې سند چې مونږ پیدا کړو دا به مونږ بیا مرجع مربوطه ته دا سپارښتنه کوو چې دغه کود جزا دغه 43 ماده لا تر اوسه نه رعایت کېږي. هر څوک په خپل سر دی. باید مونږ قوانین په رڼا کې د قانون په چارچوب کې خپل مسؤلیت ادا کړو. نو زموږ سپارښتنه همیش چې کله مونږ یو منفي عمل پیدا کړو خلاف د قانون خپل سپارښتنې کوو چې داس دا موضوع یا د امنیتي ارګانونو له طرفه نه یا د عدلي قانون له طرفه نه یا د قضایي ارګانونو نه د هر ارګان نه دا موضوع نه وي مونږ خپل وړاندیز خپل پیشنهاد هغه مربوطه ارګانونو ته کوو. تر اوسه پورې د قانون په خپل ځای نه دی نیولی. خلک هر څوک په خپل سر دي. دغه پیشنهادونه دي چې زموږ چې باید خلک د خودسری نه جلوګیری وسي او قانون رعایت شي. قانون د ټولو له خاطر تسکین او مسؤون او هغه د ټولنه کې قانونیت رعایت او عدالت تامینوي.
ډېره زیاته مننه درنو ستاسو نه. تاسو نه هم نه کوم کور ودان. تاسو د عبدالواحد سیرات د افغانستان د بشري حقوقو د کمیسیون د څېړنې او ارزونې د سیمه ییز دفتر مسؤل خبرې واورېدې. نو هیله مندم چې تر دې هم زموږ ملتیا کړې وي. تر بیا چې په نور خبرونو کې تاسو په زور کې حاضرې کوم تاسو ټول په لاس پاره ملامو ملشه.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا وایروس اومده نشي تبه ټوخی او د سابندې دل دي.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دي دا واشو شیروا باندې برابر راغله. شیروا کې به مړې خوړه واکه به تغاشي
خالونه واره شنه خالونه زنه خاله نو قریبه دي کومه
ارغا اس بي تکړه اس بي تب په دیوان سپريږي سحر سحر په دیوان منډي وي په ډیر زایو کې
جوړونکي فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. رستوران د لومړي ځل لپاره چیرې جوړ شو؟
په نړۍ کې د رستوران تاریخچه دقیق نه تایه نه معلومیږي، خو د سیمه سوایل چې رستورانونه به نه ونو موږ په لرغوني زمانه کې.
او خلک رستوران ته د تللو په حق لته وایي.
ولا چې زما غدا پیزا خنه راځي بیا می دازم زما د پاره بس یې مرزان یا میان دا نور شینه دا غلطه را غواړي دا د وټل دوده خوخی.
نن په همدې حق له خبرې کوو. په پیل کې د رستورانت لرغون توپ چیرو بیا یې ارزښت روښانه کوو او د خلکو خبرې هم رستورانت ته د تللو په حق له اورو. زه واګما جبر خیلیم او دا خبرونه فرشتي مرسل جوړه کړې ده. ل آزادی رادیو سره اوسئ. قدر منو اوریدونکو، ژوندۍ موجودات د ژوند د بقا لپاره خوړو ته اړتیا لري. لومړنۍ یو انسانانو بعد خوراک څرنګوالي او د چيري خوړل دومره پام نه کاوه. د وخت په تیریدو سره چې ګټور خوړه او د خوړو لپاره ځایونه بیل شول، شاهانو ته په دربار کې خپل میلمستونونه جوړیدل. کورنی او بهرنی میلمانه به یې وربلل. ورو ورو د میلمنو او عام خلکو لپاره په بیلابیلو برخو کې رستورانتونه ورغیدل. د علومو اکاډمۍ علمی غړی څېړنیار شریف الله دوست وایي چې په نړۍ کې لومړنی رستورانت په فرانسې کې د عام خلکو پر مخ خلاص شو.
اصلا دغه د رستورانت کلمه چې د فرانسوي ده، په فرانسوي ژبه کې رستورانت هغه ځای ته وایي چې په خوا به زړې ودانۍ وي، دغه ودانۍ څخه به ځین سیلانیان او میلمنو لیدنه کوله، بیا به کله کله د ډوډۍ خوړلو مراسم جوړ کړي. دغه اصطلاح راوسته سو عامه سو، په عربي ژبه کې ورته مطعم وایي او په پښتو کې ورته خوړنځای موږ وایو. درې کوم دغه رستورانت او میهمانخانه او په مختلفو نومونو باندې دغه یادېږي. په نړۍ کې د رستورانت تاریخچه دقیق نه ده نه معلومیږي، خو د سیمه سوال چې رستورانونه په نو نو موږ په لرغونې زمانه کې په یو سلو ډیر شو وشت میلادي کلونه کې د روم امپراتوري د دوی ځینې خوړنځایونه درلودل. پر دوه ډولو ویشل کېږي، یو عام خوړنځایونه رستورانونه وي، یو خاص رستورانونه وي. کله به پوهان علی باندې علم د پاره یا به څوک سوداګریز چارو د پاره یا د پاره بتلل دی وځي بل ځای سفرونه کول، دوی به داسې ځایونه ته تلل چې هغه به یا یا بیا به هم پاره کې د میلمنو درټولېدو ځای او چاغ کې بده خوراک په ډېر ابتدایي شکل باندې چمتو کېدل. نو دوم هم شاهي و، چاغ رسمي و، ډیپلوماټیکو هغه ابتدایي شکل باندې سیاسي او نظامي او اشخاص یا استازي د یو هیواد بل هیواد ته په شکل تلل، داغه د پاره د میلمنو خاص ځای و. خو په ټول دنیا کې چې په رسمي ډول ثبت شوی دی، لومړی په فرانسې کې د بولانګر په نامه باندې یو فرانسوي یو رستورانت پرانستی چې 1908 کې و. تر هغه وروسته په 1904 کې په لندن کې یو رستورانت پرانستی تاسو رسمي او په ولاسو څلور نیوي کې هم په نیویارک یو رسمي رستوران پرانستو. سو خپل په پاکستان کې د تاریخچه چې ده د امیر شېر علي خان لاروسته دغه ستر امیر امان الله خان پرې دغه وختو کې بیا دغه ابتدایي شکل رستورانونه جوړ کړی و.
د خغلی دوست په خبره رستورانتونه په نړۍ کې دوه ډول دي، یو د عام خلکو لپاره، بل هم هغه رستورانتونه دي چې هلته یوازې رسمي کسان ورتلای شي. اکثره خلک په دې باور دي چې کچيري یو ډول خواړه په یو ځای کې وخوړل شي، که څومره هم ښه خواړه وي خوند یې کمیږي. نو ځکه رستورانت تل په ځای او خوړو کې بدلون راوستل د خوړو مزه زیاتوي. په کابل کې د یو رستورانت مشر د رستورانت د ارزښت په حق له وایي.
دغه ډوډۍ یا دغه شان خوړه چې دلته پخېږي، دا یو سړی کوي چې دلته غوښه وخي خپل پکور کې پخه کی، ولې ذهن آرامه داس یو ساحه غواړي چې هلته د منګه اوتاس د ذهن آرامه وي. مینوال کته چې سراسي د نږدې نه وګوري، مړزان ژوند دي، څوک سره راځي د په مخ کې لالیږي پخېږي، زرکان ژوند دي، مايانو لپاره بیل هاوس ده او د مالونو لپاره بیل ځای ده، سیلی او پسونه سره راځي دغال تعالی لیږي. نو هر څه دلته تازه دي، مشکل نه ځن د بل هیواد نه نوره د اوس هغه یخچالي وي، نو هغه غوښه به به کیفیت یې دلته راسيږي، هغه مزه پکې نه وي لکه تازه کې چوي.
لو کورنۍ خپلوانو او ملګرو سره په رستورانت کې خوراک هغه کسان ډیر خوښوي چې په کور کې د پخلي لپاره څوک نه لري او په خپلې دومره لوسنه کېږي چې میلمانه عذر کړي. د ننګرهار اوسیدونکو ناجیه چې په بهر هیواد کې هم رستورانت ته تللی وایي، دا تل خپل لور سره رستورانت ته ځي. زموږ همکارې فرشتې مرسل مرکه ور سره کړي چې تاسو یې اوریدلو ته راوبولم.
زتا نایما ما سره هیڅ څوک نشه، ځامن می خارج کی دي او د لور می چکل ازي دستوران مال دخ درې ځامن دی وی لور ده دغه میړه ګاډه راوړ وسل لاړه شم زوی
پر رستوران کې دې څه به ډیر خوخي
هر څه پکې زوی شته دې ته پیسو خبره ده چې چا سره پیسې خو خوراک خدای می دې د زما بعد لري زما وسره.
مثلا تخپل بیا چی فرمایش ورکې چې درته راوړي
ولا چې زما خدای پیزا خنه راځي بیا می دازم زما د پاره بس یه مرزان یه مایان دغه نور شینه دغه را تراغواری.
آغا دیگه است په کور کې پخې کنه او بیا راځي دلته رستوران کې خوري. دا څومره فرق لري؟
زوی د کور ډوډۍ ډېره خي، زما خپل د رستوران نه خوخيږي. دیګم په خپل کومه دغه ور چرته مغه ما باندې کړل ډېر فرق لري زوی، زما د خپل کور ډوډۍ خوخيږي. خو دا دغه ما شومه د هوټل ډوډۍ خوخي.
نو خو بیا ولې تر رستوران ته وسره راځي؟
از خپل ازم خو چې ساعتم تیر شي لور می راغواړي.
یعنی رستوران که دستاری سات تیری
که؟ او کنه لاشی جوان ده خلکو گوری نغسی ساتی و سر تیر شی
تا سر چه ناری نه نی خپل یوازی رستوران ده
نه زه والی نزوی زه زمه سوخ سوخ نخوری زوی مسکه اولم زوی تلیم والگا گیرات که بین جوان تیر کرده په ډیر زینو گرزی دلیم
مسکه او کم رستوران تتلی؟
ارسش تاری دست آن تا که پای دی
کاپای تن تللی؟
او آلتا کاپای دی آلتا سوپ دی او غطی وریجی دی نمسکاو سوپ دی خیسته دی.
حقی کسان چه ده زین ستونزو لواجه لیوو ولایت څخه بل ته سفر کوي، دوی له مجبوریت څخه د رستورانت خوړو ته مخه کوي. زمنګ همکاري په دې حق له هم مرکه کړي ورته وکشي.
شخصا تاسو لپاره رستورانت تر را تک اوسی کار ده که مجبوریت و ضروری؟
اکثر وخت موږ رازو رستورانت له مجبوریت نه رازو.
ولی
دی خاطر سی کور تر رسیدگی نکیگی، پا دی خاطر سی آغا میلما سی لموک سروی دیگه قدر و عزت بکردن و مجبوری و اتی رستوران تلال.
پا خواد سنگو آیا خلق دی ضرورت لپاره رستوران تلال او که اوسی تلال چی بیره دلتا دوده یا بیر خواند لری؟
واقعیتو بخواه خو دسی و سی رستورانو که یا پا اوتلو که دوده خایسته و پا کورو که غربت زیاد و دغشه نمیلاوی دل واس سی پا خار که سوک زون که طریقه نسی کور پاخه که اغا اقتصادیم تمامی گه و خوشمزم وی.
څه فکر کوي ولې د رستوران په خوړو کې تغییر راغلی ده؟ لکه څنګه مو چې مخکې ویل بې خوند سوي دي اکثره خواړه.
په کورو کې د خلکو اقتصاد ښه سوی ده، هر څه ښه مزهدار پخولی سي، اشپزي سره ډېر اشنا سوي دي. یو علت یې په رستوران کې دا ده اکثره وخت هغه ښه شی سي دی ورته لیکلي وي یا یایي هغه شی نه پیدا کیږي. لکه مثال مول کباب موږ سي ګورو د سلاجي غوښې وي اکثره، په کړایي کې هم کله کله شک پیدا کیږي چې همدغه سي وي.
یعنی تازه
غوخه نه وي؟ نه، سلاجو غوخه خو هغه موږ ته چې معلومات هغه تقریبا په نیم قیامت باندې رستوران ته پیدا کیږي.
هغه یخ وهلې غوخه
په خاص د رستورانو ډیر خوند وي، ډیر مزنه کوي. یو خو دا وسې غوخه او شایان سي هغه تازه وو، کروندې زیاتې وي، غوخه به ډیره خوږه وه. اوس هغه مزه رښتیا ده چې مثال چرګان وینم هغه شای نه دي، ماشینی دي او پارمی دي.
ډیر مننه خیر
اوسې. تاسو نو هم مننه.
یو شمیر کسان بیا رستوران ته تلل د ملګرتیا یوه مهمه برخه ګڼي. دوی چې په هر عمر وي خپل ملګرتیا په رستوران کې پالي. د شپېته او پنځه شپېته کلونو ملګرو خبرې د کابل ښار په یوه بل رستوران کې اورو.
زما نوم نیک محمد دی.
کوم ځای نه راغلی؟
زه ننګرهار ولایت نه.
دلته رستوران ته چې تاسو اوس راغلی یا ډوډۍ هم خوړلې؟ له دې پاس فرمایش ورکوئ څنګه؟
نه ډوډۍ نه ده خوړلې، د دې نه وروسته به مونږ خبره ورته کړې ده. ډوډۍ راوړي انشاءالله.
څه شی مو راغوښتي؟
دوه خوراکه تیکا کباب.
ډېر ښه، اوس بل دی بل ورور سره خبرې وکړم. اول خپل نوم راته وایه.
زما نوم عبدالوهاب.
تاسو کوم ځای راغلی؟
مو خو د کونړ نه راغلم. چې د چا وسو کې د رستوران خوراک خو مې پته چې چې اوله ماغه درته راوړي خیر راوړي. چې د جواز کې دا ټول نه خبره ده چې وایي.
هر وخت د رستوران ته راځي ک یوازې نن راغلی؟
نه نه، کله چې په کابل کې کار پیدا شو د رستوران چې به ده موقعیت یې ښه دی، موټر پکې نږدې و، درې خوراک یې ښه دی، په همدغه خاطر هم دلته راځو.
بېرته به راسو دې بل ورور ته. تاسو راته وایئ چې په رستوران کې کوم خواړه مو ډېر خوښیږي؟
رستوران کې اکثره زه خو یخنی خوروا مې خوښیږي، وړه غوښه مې خوښیږي. چې اوس کابل ته راغلي دا درې څلور شپې مو شوې دي. شپې له خپلو خپلوانو ځای له ځو، اکثره چې خپل کارونه لټوو بازار ته راوځو، بیا رستوران ته راځو، ډوډۍ هلته خورو، مونځ هلته کوو، شپې له بیا د خپلو خپلوانو ځای ته ځو.
تاسو په نظر د ښه رستوران صفات کوم دي؟
رستوران کې نظافت مراعاتي، چې د هغې خوراک سپای، د هغې هغه ماحول سپای، کېناستو پاسېدو ځایونه سپای، لوښي سپای، دغه اول خبره ده.
له تاسو دواړو څخه ډېره زیاته مننه، ښایسته درته غواړم.
ستاسو څخه هم مننه.
زما نوم ظهور کمال دی، وردګ ولایت څخه یم. زه همیشه د ازادۍ راډیو ژوند په شیبو کې خبرونه اورم. علت یې دا دی چې همیشه دوی په تاریخي ځایونو معلومات ورکوي او د افغانستان تاریخ نوی نسل او ځوان نسل ته ښیي.
لوړ تاریخ ندی قربان شمه وطن زد کوم تاریخ دیوان شمه وطن
پلو یو لارو د سفر په وخت هم بیا رستورانت نس مړولو او دمی جوړولو لپاره غوره ځای دی. د لارې مزل وهلي مسافر ورزي او هوسا نفس پکې اخلي. د پغمان اوسیدونکو میراجان چې مزار ته تللی وو په دې حق لوایي.
په دې لارو کې په سالنګو کې چې دو قدم په قدم هوټلونه او دوکانونه تر مزار شریف پورې څوک پلاو خوري، څوک کباب خوري، څوک مستی خوري، څوک شیدې خوري، څوک مثلا چای خوري. ډېر ښایسته خوراکونه وو او ډېر ښه هوټلونه وو. که جلال آباد ته ځم همداسې، که کندهار ته ځم همداسې، که لوګر ته ځم، الحمدلله ډېر ښې دي لارې.
یو شمیر رستورانتونه بیا له غوښتنې سره سم کورونو ته هم ډوډۍ لیږي چې دې کار د اکثره کسانو ستونزې کمې کړې. په دې سربیره ځینې کسان چې رسمي دندې لري د ډوډۍ په یو ساعت وقفه کې نږدې رستورانت ته ځي او هلته له ملګرو سره ډوډۍ خوري. د کوچیانو د ریاست کارمند اکبر خان له نورو خبرو سره
کارمند دولت يم کارمندان د دولت دوله صبح جون ته وی باجې نه وقفه دی ډوډۍ او د منځه وخت دی. هلته بس دوستان خبرو سره مخ کې بس ملته رستوران مشخصو بیا هلته سره ټولي که څوک مشکل ولې خپل دوست سره هلته شغه کړی چې شریک کی دغه نه یو مشوره وکړي یا یو بل دوست ولې کني وي یو د بل اول پښتنه سره کوي هلته څو دقیقې نه دی په اصطلاح د خلکو بانډار سره کوي بس ډوډۍ موډي سره خوري چا خوري بیا سره خپل کار شي. هم تلیفونونه د شان شته دي خو بیا هم چې مخامخ سکینی د زړه خبرې او یو بل سبب ویني دی او د بل د اوله خبرېږي.
درنو دوستانو، په دې هیله چې په رستورانت کې مو ډوډۍ ګرمه او اوبه سړې وي ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښې چاره.